پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لویې مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوحې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکي ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو وار بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی ټیمونه بنن هم د بندیانو در ازادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا ویان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواو تخنیکی ټیمونو خبري کړي دي او بحثونه یې ګټور وو. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشی کولو پروسه سمختځي. پرونداسي راپورونه خپاره سول چې یو شمیر بندیان یا خوشی شوی دي یا د خوشی کېدو کار نهایی سوی دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کرد. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لږ تر لږه سلو بندیانو پر خوشی کولو خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناټو باید دا خبر یقیني کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. د ناټو تړون دا مکرر واضح کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبه د خپلو عسکرو شمیر 12,000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناټو 14,000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلانه په راپور کې وویل چې پرون هم هلته وه مثبته پیښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ سو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 203 ته ورسره لوړ سو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزي مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویب وبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړه لیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوې چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چارې تنظیم کړي او د رهبری مسولیت یې واخلي. د پریکړه لیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی و. او په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې وایروس د اخته وګړو رښتینی رقم شایي زیات وي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بیلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شایي ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډیر خلک ټیسټ یې ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,440,000 زیات وو. او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بلخوا د افغانستان یو شمیر ښارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوي. همداراز وابهورې چې د خوست پانګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پانګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه ګذاري کوي ځمکه ورکړي ترڅو چې زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې ولګول سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغه مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراری مرسته چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزه په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډیر یو ښه ګام ده چې په ډیره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کیږي چې دا مرسته به په وقایوي او تداوي اقداماتو باندې مصرفیږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس پیښې 230 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایروس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تیره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړي. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 1 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. لبلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپل مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او د شابون او بخې د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. خغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکه په پایل کې په دې اړه وویل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرسته هم د وسته افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي، تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کېږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي، دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوسه پورې په ټول افغانستان کې WHO یو 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته او یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نادولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. د خراز د ټولنو لمشرانو وکیلانو ملکانو سره په ګډه سروي ټیمونه استوي او دغه د سروي ټیمونه بیا ورسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ دبلیو پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د دبلیو پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی د عامه اړیکو مشر وحیدالله امینی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مسائل هم لرو. خدا شبه ورزو یوې نړیواله مسئله ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بیو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بیې په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالوېدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوی به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسي دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیه او سعودي عربستان ښایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د عرضې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپیک یا د تیلو صادرونکي هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نورو هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته یې کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کرونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیې او سعودي عربستان د تیرې میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کرونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت یې په ټپه ودراوه او د تیلو بیې یې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپیک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپیک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه وضع شوي د هڅو کې یوې خواته د کورونا وایرس د خبرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې له بلې خوا یې د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي د احمد شیبر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات
د افغانستان د لوی ښارونو کابل او هرات د کورونا لپاره قرنطین شوی دی او په دې دواړو ښارونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي د افغانستان حکومت بیا په ځینو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي دي په دې لړ کې د چاریکار جلال آباد او پل علم ښارونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي خو په دې ښارونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
معلم رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده خیاض الله تجارانه نه دغه خواهش ده خیاض الله مونږ سره مرسته وکړي مونږ د کار د کسب نه یو توبخانه مالولې د کار نه یو فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو څل په کارتو کې پیدا کولې هغه کار نه باندې ودراو
ورځ یې راتوالي سات صدا غوښتنه کوي چې په کورو کې ونه لاله له خلاف ورځې یو کومات د کاریګر خلک د کار ول وی دوله د کورونا د مرز د شت
د کندار څخه خبره کوم دا د کندار چارواکي چې دا د دکانونو له دې د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارولین شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د حقو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چهار ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته اما د افغانستان جواد مو رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعضی مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن صلاحیت هم برشان دادن
د کورونا لامل تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادی رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و اوس دا میکانیزم جوړ شوی مرستي پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتيایي مواد استول کیږي شاغلی فرهاد زیاته کړه
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه لاس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرست او انساني کومک ورسره وشي
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ و پیشندل شي ځکه چې د هغو کسانو نمونه په شاروالو کې ثبت نه دي چې دوی رېړې چلوي یا کارګران دي د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپل کورنۍ ته خواړه پیری
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی په خوست کې سوداګر او پنګوال افغان حکومت نغواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پنګونې فرصتونه برابر کړي دوی وایي د خصوصي سکتور له پنګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي سوداګرو او پنګوالو دا څرګندونې پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړي تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي
د اوړو د تولید د وی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ سوداګرو او پانګوالو آزادې راډیو ته وویل کچیر دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وخی ملی سوداګر حاجی شاباس خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي باندې په صادراتي ووري ملک څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نه ورکوي
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو ورو په پښو دريږي
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په سټنډرډ وزن او کیفیت خار ترځ کیږي د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو مو غوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي لکه اوس موږ په بازار کې کنا څو د ویاندې بهر نه راځي کنا کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل د دې کې چې دغه پیسې چې د مونږه بهر ته ځي هغه به ترزي
بلدوري ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي خوست والی محمد حریم فدایي وایي
دغه سي ډول فابریکو ولوکا کوچنی هم وی خلکو ته په کار موندنه او همدارنګه دی اقتصاد پر رشد کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه دا ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي دوی وای لدی سربیره د افغان ولسمشر دلار خونی سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی
یو ځل بیا د کورونا موضوع کورونا وایرس ټوله نړۍ د 20مې پېړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته یو شمېر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې په داسې حال کې چې د هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول دغه هیواد د 2015 کال د مرس ناروغي له تجربې زده کړه وکړه د دې ترڅنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژي تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند چې باید څوک ټیسټ سي د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیشنو لامل سو په لومړی کې په جرمنی کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر وو د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو لمخه جرمنی د اپریل تر لومړی نیټه تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې لدې سره جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکي 5م هیواد سو په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 110 کسان مړ شول خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې د پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کمې دي د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانستلو بندیز ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه ویروس اخته شول، او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه شول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې وې، او 11 ښارونه وتړل شول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو یې وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و، او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
و موریدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه